السلام علیکم اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې دی د مشال په دې دویم ساعت کې هم زه نجیب عامر ساسو کوربایم او په اسلام آباد پیښور کوټه واشنگتن او پراګ کې مې د خپل همکارانو په مټ درته د خبرونه چمتو کړی دا په لیبیا کې روسي حالات او پارلمان ته دولتمشر زرداری سرګندونی د دې ساعت د سر رپورټونه جوړوي نو رپورټونه د تروست در پیژنم خو اوس په سر کې راځي د ملیحا میرزاده نه د دې ساعت خبرونه وورو
هنګو کې وسلوالو طالبانو د سیډي په یو دکان برید کړي د دې ترڅنګ د پولیسو په یو گاډي هم حمله شوې ده په کراچۍ کې د اخوډ پیخي دوام لري او نور کسان وژل شوي دي نن په پاکستان کې یوم پاکستان یا د پاکستان ورځ مانځل شي د ناتو سیکرټري جنرال اندریس فوګ راسموسن ویلي غړي هیوادونه د لیبیا پر وسلو د بندیز لګولو ملاتړ دي او نن د کرکټ ورلد کپ کوارټر فائنل لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ کیږي دا خبرونو تفصیل په هنګو کې وسلوالو طالبانو د سیډي دکان په بمونو الوزه ولیدې د دې ترڅنګ د پولیس په گاډي هم برید شوې ده تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي
د هنګو د دوابې تنه په حدودو کې د درسمن په سیمه کې وسلوالو د سیډيانو یو دکان په بمونو الوزه ولیدې د هنګو د پولیسو د وینا سره سم د درسمن په علاقه کې د دوابې د ایسچو په گاډي په یو ریموت کنټرول بمې برید کې شپږ پولیسواله جوړل شوې دي د پولیسو په وینا د پیخي زیتا ګڼ شمیر پولیس رسیدلی دي او په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اغیستل شوي دي
په کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیخو کې تیر ماښام اوه نور کسان وژل شوي دي د نامنه د پیخي د قائدآباد عائشه منزل بنارس قصبه کالونی او ګارډن په سیمو کې رامینځته شوي دي د اخوډ په دې پیخو کې د سورلو دوه بسونه هم سوځول شوي دي کراچۍ کې د اخوډ د پیخي د تیرو دیارلسو ورځو څخه په مسلسله توګه روان دي چې تر اوسه پکې د سیاسي خلکو په ګډون غیر سیاسي خلک هم په نخښه شوي دي نن په ټول پاکستان کې د پاکستان ورځ یا یوم پاکستان مانځلی شي په دې لړ کې اول سحر د 22 تو په سلامي ورکړل شو د دې نورو سبا د صدر اسف علي زرداری په مشرۍ کې یو تقریب کیږي چې په پکې په عزیز وانانو او افسرانو ترڅنګ د ښه کارکردګۍ لپاره یو سل دریشت ایوارډونه ورکړل کیږي په دې کې نشانه امتیاز هلال شجاعت حسین ستاره امتیاز ستاره قائد اعظم او ستاره خدمت په ګډون یو شمېر ایوارډونه شامل دي په دې کې به د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ ټول برک او داخلیتی چارو وفاقی وزیر شهباز بټی په نوم ایوارډونه ورکړل شي اتحادی ځواکونو په سلورم ورځ د هیواد ولسمشر مو مرکز افی پلویانو ځواکونو باندې هوایی بریدونو ته دوام ورکړ چې د دوی هوایی دفاعي نظام بحری اډې او هوایی میدانونو په نخښه کړی دي د ناتو سیکرټری جنرال اندریس فوګ راسموسن ویلي چې د اتحادی 28 غړي هیوادونو د لیبیا پر وسلو بندیز لګولو باندې رضا ښودلې ده د نوموړي په خبره ناتو ټوله تیاری مکمل کړي چې د ملګرو ملتونو د قرارداد پترس کې د ضرورت سره سم د لیبیا د نه الوت سیمه وګرځوي
Our top operational commander Admiral Stavridis
Zamung lor rutba komandan Admiral Stavridis lagyade pa markazi Mediterranean ke da NATO jangi beḍae aw alwat ke zai par zai kawi dui bad khpalo amaliyat patras ke da ub usari aw da zarurat pa waqt ba ha ga beḍae ch da ghair qanuni waslo aw da ajir sarte ro da udlo rawdlo shak priratlo ragiri kdi
of carrying illegal arms or mercenaries
په جاپان کې د سونامي نه زیانمن شوی فوکوشیما اټومي پاور پلانټ کې دریو واړو بټیو ته د بجلی رسد بحالولو نو وروسته په اول ځل تر ټولو زیات متاثر شوی درېم اټومي بټی کې رڼا واپس سم شوی چارواکي هیله لري چې د دې سره به د بټیو د سړولو په پروسه کې توندي راشي د یمن صدر علي عبدالله صالح ویلي چې د پارلمان انتخابات د ترتیبولو نو وروسته به واک پریږدي د نوموړي ویاند ویلي صدر هغه وخت پورې واک بل صدر ته د سپارلو نه انکار کړي کله پورې هغه ته دا نوي معلومه شوي چې د پر ځای به څوک راځي بل خو د مخالفه ګوند ویاند دا وړاندیز رد کړي او ورته د یو بل سیاسي پلان نوم ورکړ د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې د یمن د حالاتو په اړه واشنگتن اندېښنه لري امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د ورکولو د پلان هرکلی کړی د امریکا د بارینیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې امریکا د ډیر مخکنه ویلي چې په کار د افغان امنیتي چارې په خپل سمبال کړی او د شخړې د هوارولو لپاره سیاسي حل راوباسي بلخو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل ماموریت یو ان ایم ای په منشور کې بدلون راوستلی دغه منشور مودې د 13 مارچ 2012 کال پورې غځولې چین د ایران پر لانجمن اټمی پروگرام د خبرو اترو کول غوښتنه کړې ده. د هیواد خبری اژان سینواله مخې چین د ایران په اړه خپل غبرګون تکرار کړی چې تهران د پورم نه مقصد لپاره اټومي انرژي ته ترلاسه کولو حق لري، خو په دې اړه د خپلو ذمهوارو نه هم نه ګرځي. چین د ټولو ډلو نه د صبر کولو او د سمو ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په ترڅ کې د رپورټ په اړه د بحث کولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه رابلل شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل دورې پر مهال د روس چارواکو ته دا باور ورکړی چې د نړیوالې اتحادیې لخوا لیبیا د نه الوتسیمه ګرځول د عوام ژوند خوندي ساتلو د مقصد لپاره دی. نوموړي روس ته د میزایل پر ضد دفاعي نظام په اړه د خبرو لپاره تللی وو. او د عالمی کرکټ کپ 2011 کال د کوارټر فائنل مرحله کې به اولنۍ مقابله نن د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ شیر بنگلا سټیډیم کې کیږي. د کوارټر فائنل ګټونکي ټیم به د ټورنمنټ سیمی فائنل پړاو ته رسیږي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ مهم رپورټونه خبرونه وړاندې کړل. دا مشال ریډیو دا چې هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوي، په دې خبرونه کې به وره د پاکستان ولسمشر آصف زرداری پرون د پارلمان شریکی غونډې ته په وینا کې وویل
fight militants to the finish, we will not back down.
دوی موږ به تر هغه د اورپکو سره جنگیږو چې هغه مو مات کړی نه وي. امریکا وای په لیبیا کې فضائي بندیز لګول شوی په سیمه کې د امریکا یو قومندان
د الوت ممنوع زون په موثره توګه مخته راوړل شوی دی. قضافي ځواکونو صلاحیت مو د الوت کولو د نه جوګه کېدو تر حدا راکم کړی دی.
د افغانستان له دریو ولایتونو او سلورو ښارونو نه امنیتی چارې افغان چارواکو ته سپارل کیږي، افغان سرتیرو ته سپارل کیږي. په دې اړه د یو کارپو سره مرکه لرو. امریکا د پاکستان په ځای اوس د منځنی اسیا د لارې افغانستان ته مالونه او تیل لیږدول غواړي. د اسرائیل پخوانی ولسمشر موشی کاتساو د جنسي تیرې په تور د 2 کلونو په بند محکوم شو او په پیښور کې د معارف ورځ پرون ونمانځل شو. یو افغان چارواکی وویل
د درې وختونه د یو وخت ډوډۍ خوري خو علم دې ترلاسه کړي، خیاب له د مکتب تلاشي که څپلۍ نه لرل خو علم دې ترلاسه کړي، خلک سپوږمۍ ته وخاتل، خلک د بهر د زړه نه نفت او ګاز راوباسي.
د دې تر څنګ 19 پروګرام پلوشه هم لرو. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون د قومي اسمبلی او سینټ شریکی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په هیواد کې به ترهګري نه زغمل کیږي او په هر صورت کې به د اورپکو مخه نیول کیږي. نوموړي همداراز په قبایلي سیمو کې ترقی او په اف سي آر کې د اصلاحاتو د راوستلو هوډ هم څرګند کړ. د نوموړي د نورو څرګندونو نامو له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر خبروي.
غونډې ته آصف علي زرداری قبایلي سمو کې اف سي آر قانون کې د بدلون په شمول ملک کې په ګڼو اصلاحاتو او ملک د ورپېخو کشالو او د حکومت د دریو کالو د کارکردګۍ په حق له پارلمان ته وویل.
I wish to congratulate each and every member of the parliament, those in the government and in the opposition, for the unanimous passage of the 18th and 19th constitutional amendment.
دوی ذات لسم او نور لسم ترمیمونو کې د بدلون په منځوري او د ذوالفقار علي بټو لخوا د ورکړې شوی عین په بحالی باندې ټول د پارلمان غړو سیاسي ګوندونو څوک په حکومت او څوک په حکومت کې ندي هغوی ته په دې کامیابی مبارکي ورکوم. دوی حکومت ته ډېر ستونزې ور پیښې دي، خو له دې ملک د ولس ته ترقی لپاره زموږ حکومت هلې ځلې کوي. دوی موږ صرف خبرې نه کوو بلکې عملي ګامونه پورته کوو. زموږ حکومت غیر ترقیاتي خرچو کې د کمی، د توانایي په څنګ کې اصلاحات او د غریبۍ د ختمون لپاره کوټل کړنلاره ټاکلې ده. دوی چې ډېر ضربا فاټه لپاره ورکړې شوی قانون کې بدلون وکړې شي او دې لړکې حکومت ډېر زر اصلاحات راولي. دوی موږ د بېدرک شو کسانو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او ډېر زر به د شخړه هواره کړې شي. دوی پاکستان ته دا وخت د ترهګرۍ جنگ ورپسر دی، خو موږ به دې ملک کې د ترهګرۍ او د یو ترهګر د ختمون پورې د دوی پر ضد جنگ روان وي او موږ به دا ملک د ترهګرۍ نه پاکوو.
We will fight militants to the finish. We will not back down.
د صدر آصف علی زرداری پارلیمان ته د وینا وروسته د مسلم لیگ نون مشر او پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر چودھری نثار خبری غونډې پر مهال دا وینا پارلیمان ته نه بلکې دا د پاکستان پیپلس پارٹی غړو ته وینا وبلله او وی ویل
یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اپنا جو علیحدہ موقف ہے اس کا اظہار نہیں کرے گی
دے وائی دا فیصلہ شوی وا کہ مسلم لیگ نون با یواز خپل دریز نہ وڑان دی گوی مون ٹول بہیو سے دا پارلیمان نہ بہر اوزو او واک آؤٹ بکو او بیا با ایوان تا نزو او این دا ہاغ فیصلے مطابق ہر سو ہوشو دے وائی زخنیم خبر چی دا آصف علی زرداری دا تقریر دا کم پاکستان لپارا ہو آیا دا دی پاکستان لپارا چی زا او تپکی اسی گو چرت چی غریب تا دو اخت روٹے نمیلاوی گی چرت چی غریب پر روزگار پسی در پا در گرزی چرت چی بہار درے مورس چودنی کی گی او پسون خلق پا کمری چرت چی بلوچستان او کراچی کی ہر اورس ہدفی وجنوں کی خلق وجلے کی گی چرت چی روزانہ دا اعلی عدالتوں فیصلوں پورے خندہ کولے شی چرت چی بہر ملکی جاسوس غیبی گی او دا ہغے باوجود خبر دا سب اچھا کی گی دے وائی زد ٹول مخالف ڈلو مننا کوم چاچی زمون سرا ددی حکومت پر زد قدم پور تکڑو دے وائی زدل تے یو خبر بلا کول غوالم چی تقریباً دا پنزہ سلوی اخنا پنزوس فیصد پوری دا سینٹ او قامی اسمبلی غلو دا تقریر نا واک اوٹ کڑے ہو دا گرنگ دا سیفران او لوب و وفاقی وزیر شوکت اللہ خان مشال لیڈو تا اوویل چی دا اولس مشر آصف علی زرداری دا پارلیمان مشترک غنڈ دیتا وینا کی دا فاٹا پا اصلاحات و خبر کول دا ستائن ورد دا سیاسی چارو کارپوہ ایمل خان خٹک مشال لیڈو تا اوے چی دا مخالف ڈلو پارلیمان کی دا صدر دا خطاب پا وقت دا بائیکاٹ نبا حکومت تا نور ستونزی ور پیخشی یادون ولدا چې د متحده قامی مومننا علاوه مسلم لیگ نون مسلم لیگ قاف جمعیت علماء اسلام فی گروپ جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی شیرپا او ډلې د صدر آصف علی زرداری د تقریر او ریدونه بایکاټ کړي وو او د پارلیمان د احتجاج په توګه بهر وتلی وو سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
نن د مارچ درویشتمه نیټه ده چې دا د پاکستان د ورځې په نامه یا د پاکستان د تاسیس د ورځې په نامه یادیږي په دې اړه نن په اسلام آباد کې به غونډه کیږي او د دې ترڅنګ ځینو کسانو ته چې اعلی کارګردګي کړې وي هغوی ته به واډونه هم ورکول کیږي په دې اړه مې په تېره خپرونه کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې هغوی راته وویل
تیر ورځ صدر آصف علی زرداری د پارلمان ګډ دغه ته وینا وکړه د هغه په حق لنن په مطبوعاتو کې مختلف خبرونه چې کوم دي هغه راغلي دي ځینې اخبارونو دا خبرونه لیکلي دي چې لکه مطلب د صدر او ماغه زړی خبرې وي ولې چې کوم مهمه موضوعګانې وي کوم دا وخت او ولست چې کوم ستونزې راپېښې وي د هغه په حق لپاره هیڅ خبرې نه وي دې نه علاوه مطبوعاتو چې کوم دي چودھری نثار چې وروسته کوم پریس کانفرنس وکړو هغه له اهمیت ورکړ هغه لیکلي چودھری نثار د چې صدر لکه دې پاکستان ته نه دا کوم د بل پاکستان او هغه ته د خطاب او دې کې لکه د عام غریب ولست لپاره پکه هیڅ داسې خبرې نه وي د ډرون حمله وشولې نور په ملک کې منګایي دا بد حالات دي په ملک کې داغه په حق له هیڅ خبرې نه خو صرف یو د خپل کارکردګۍ خبرې وکړي چې موږ ډېر خزړي دي دا بل پارلماني کال باندې ټول له مبارکي ورکړو نو مطبوعاتو ټول چې صدر دا یو ښه قدم دی چې خطاب یې وکړو خو ولې اولس ته پاره پکې څه خزې نه شته دي
احمد الله نن د مارچ درویشتمه نیټه ده او دا د پاکستان د ورځې په نامه یادیږي د پاکستان د تاسیس د ورځې په نامه په دې اړه په اسلام آباد کې څه هلې ځلې به وي او داسې موریدل کیږي چې په دې خو ایوارډونه ورکول کیږي ځینو کورنۍ او بهرنیو شخصیتو ته په دې اړه اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړي
درشتم مارچ کوم دی په هر کال چې کله کیږي نو سار لومبه د یو شتو پونو چې کوم سلامي هغه ول ورکول کیږي او حد روایت ما غ شانتي وشو چې نن لومبه یو شتو پونو چې کوم سلامي واغې ورکړل شو دینه وستو نن په ایوان صدر کې تقریب کیږي چې په هغه کې به د چګم د فوج کم ځوانان د کم چا چې کارکردګي خوده لږی سره سره نور چکم دغه یو سلو دریش چکم ایوارډونو ویج پاره کې نشانه امتیاز دی درې هلال شجاعت حسین دی ډیر لس ستاره امتیاز دی تمغه شجاعت په کې درې پنځوس چکم اعلی خدمات چاتر سره کړی هغه ته تمغه امتیاز د ډیر لس تنانو ته تمغه قائد اعظم او ستاره قائد اعظم به یو یو ته او ستاره خدمت به دوو ته دا هغه تنان دي چې په مختلف شوبو کې چکم ښه کار کوي دغه نه خودلی په دې کې د پاکستان او افغانستان په خوانی چکم دغه ریچارډ هالبروک هغه ته به هم پکې ورکول کېږي دغه شان سورج مخکې وفاقي وزیر ازبرتي چکم وځل شو هغه ته به پکې هم د ایوارډ ورکول کېږي دینه علاوه به چکم فوزی افسران او ځوانري او سلدو تنان ته ملټری امتیاز شلو ته به ستاره بسالت ولس ته به هلال امتیاز او شپږ څلوېخ ته به امتیازي سندونه چکم دی او کړی دا تقریبا په ایوان صدر کې د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې کېږي
احمد الله نن کرکټ د نړیوال کپ په کوارټر فائنل کې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنز مقابله کیږي په ډیړه په ملک کې صورتحال دی په اسلام آباد کې خاص کرتا سي په دغه خار کې په خلکو کې کمی ولولې موجود دي دوی به د کمی لارې دغه میچ ګوري
څنګه چې دا ټول ټیټه په ملک کې نن د 3 مارچ دا غي ورستو په ټول ملک کې لکه ډیر زیات تیاری نشوي دي او خصوصا په دغه اسلام آباد خبر وکم نو دلته زه په ځای چې کوم دارون دي یا کوم چوکونه دي الته ډیر غټي غټي سکرین چې کوم دي هغه لګولې شوې دي د میچ لکه څنګه چې کوم 2 بجې به میچ شروع کیږي په دا غي لپاره ډیر تیاری نه وسنه لګیا دي شروع کړ دي خلک چې دي هغه ډیر زیات لکه جذبي سره ډیر دغه سره روان دي چې دا میچ به ګورو او لکه دا چې په خار کې دا وخه یا امنیتي حواله سره هم خه ګامونه پورته کړی شوی دي
تاسو د احمد الله غغوري د چې د آصف زرداری د پرونی وینا پړه په پاکستانی مطبوعاتو کې سره غلی په دیړه او په نور موضوعاتو باندې منتهه لا کول اوس کراچي ته ورزو کراچي خار کې د تشدد پروانو پیښو کې تیر مخام و نور کسان وژل شوی دي د نامنې د پیښې د قائد آباد عائشه منزل او په زونو نور سیمو کې رامنسته شوی تفصيلي د ظفر کریمی ناورو
د نهه په مخام د قائد آباد په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په ډزو یو تن محمد عزیز او وجلو د پولیسو په وینا وجل شوی تن د ګلشن بنیر د سیمه استوګن وو او د هغه تعلق د پښتونخوا د سوات سره وو د ورنګ ټاون په پیر آباد سیمه کې هم په یو ورته پیخه کې نه پیژندل شو کسانو په شاهین قبایل نومې هوټل ډزې کړي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یې دوه کسه وجل شوي او 12 نور جوبل شوي دي هلته بیا د سرسید ټاون په سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو درې کسان ریاض نومان او نه کلن ماشومه ایمن وجل شوی دی د ایم کیو ایم سرچینی وای چې وجل شوی کسانو کې یو تن ریاض د دوی د ګوند غړی وو د یاد پیښې وروسته قهرجن خلک سرکونو ته راووتل او بازارونه او پټرول پمپونه یې بند کړل د سیمې د خلکو په وینا قهرجنو خلکو په سرک تیریدونکو څلور مال وړونکو لاریو باندې ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د یوې لارۍ ډرایور قدیر حسین مړ او درې نور ډرایوران سخت جوبل شول همدا مهال نامعلومه قهرجنو خلکو و ریکشا او د سورلو دو بسونو ته هم ور ورته کړو خار کې د امن راوستو په هله د اتحادي ګوندونو ام کیو ام او پیپلز پارټي څلور کسیزه کمیټي جوړه شوې چې مشري یې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په غاړه لري د دین علاوه د دواړو ګوندونو دو وزیران هم په دغه کمیټي کې غړي توب لري خو بیا هم د قانون نافذونکو ادارو په ګډون دغه کمیټي خار کې د امن راوستو په لړ کې ګټور ګامونه نه دی پورته کړی په دې اړه مې کراچۍ کې د سیاسي کارو چارپو قیصر محمود څخه وپوښتل نو نوموړي وویل
سیاسي جماعتونو کې صفو مې
دی وای تر څو پورې چې د سیاسي ګوندونو په صفونو کې په جرمونو کې ککړ خلک موجود وي او د سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره هغه استعمالېږي هم د دې سره جوخت کله چې دغه خلکو په ضد کاروایی کوي نو بیا هغه سیاسي ګوندونه خپه کیږي همدا وجه ده چې د دواړو اتحادیانو ترمنځ کور کمیټي او یا هم انتظامیه د امن راوستو په لړ کې د کوم سنجیده قدم اوچتولو څخه ډډه کوي او په داسې صورت کې دا ممکن نه ده چې خار کې دي حالات خشي د قیصر محمود په خبره د پاکستان په تیر سیاسي تاریخ کې د کراچۍ نه امن حالت څو څو کرته د حکومتونو د نسکورې دو لامل هم جوړ شوی دی او که د خار اوسنی نه امن حالت همداسې پاتې شي نو دا د حکومت په شمول د ټول ملک د امن لپاره ناخوالې پیدا کولی شي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
تاسو د ظفر کریمی ریپورت اورید مونږ په تیر خبرونه کې په کوټه کې خپل خبريال خدای نور ناصر سره خبرې وکړې او ترې مو پوښتل چې د سورنج د سکرو ډبرو په کان کې د ګیرو پاتو 250 کسانو څخه د سومره کسانو جسدونه راوستل شوی دي هغه مونږ ته وویل موجود دی د ډول پیښو لویری هغه تړل شوی که تر اوسه هم پرانستی دی او کارګر هلته کار کوي
نه نور کانونه چې کوم دی د سر په شاوخوا کې د کان سره په شاوخوا کې هغه هم ټول کار روان دی. البته دغه کان په کوم کې چې چاودنه شوې وه دا خو ټوله سره نړېدلی دی، خراب شوی دی، او د حکومت لخوا پرون غرمه دغه کان سیل کړل شوی دی، بند شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په داسې حال کې چې نیټو ځواکونه په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو لخوا د ځایي خلکو د ځورونې خلاف خپل عملیات پر مخ وړي، تازه رپورټونه وایي لیبیایي ځواکونو په غربي سیمه کې دوه ښارونه بمباري کړي دي. تفصیل د واشنگټن نه هارون باچاره کوي.
نړیوالو خبری سرچینو د لیبیا په لویدیځ ښارګوټي مصرا ته د قذافي ځواکونو د پرونی بریدونو په ترڅ کې د لسګونو تنانو چې څلور ماشومان هم پکې شامل دي د وژنې سربیره د یوې امریکایي جنگي الوتکې د راغورځېدو خبرونه هم ورکړي دي. رایټرز خبری ایجنس د تیونس پولیس سره لګیدلې د یو بل لویدیځ ښارګوټي زنتان چې د حکومت مخالفینو په ولکه کې و په حق لوایي دغلته هم د قذافي پلویانو ځواکونو د درنو وسلو په کارولو لس کسان وژلي او زیاتوي چې ځایي خلک د نږدې غرونو په غارونو کې په پناه اغوستلو مجبور شوي دي. پین حال کې بیا د ناټو عمومي سکرتر اینډرز رسموسن د بلجیم په سرخار برسلز کې خبریالان د ناټو لخوا د شوې هغې فیصلې نه خبر کړل چې وایي مخه په لیبیا د نه الود د زون د ټینګولو ترڅنګ دغه هیواد ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه نیول دي.
Our top operational commander, Admiral Stavridis.
زمونږ لوړ رتبه کمانډان اډمیرل سټاوریډیز لګیا دی په مرکزی میډیټرینین کې د ناټو جنگی بیړۍ او الوتکې ځای پر ځای کوي. دوی به د خپلو عملیاتو په ترڅ کې دغه اوبه وساري او د ضرورت په وخت به هغه بیړۍ چې د غیر قانوني وسلو او د عجیب سرتیرو د وړلو راوړلو شک پرې راتلو راګیری کړي. بلې خوا ته بیا هم له دغه سمندر څخه د لیبیا پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستونکي د امریکایي سمندري بیړۍ کمانډان اډمیرل سیمیول لاکلیر د ټلیفون لارې د امریکا د پوځي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې ناستو خبریالانو ته وویل هغوی له قذافي او هم د غل کورنۍ سره هیڅ غرض نه لري او زیاته کړه چې یوازینی هدف یې د عام لیبیایي ولس دفاع کول دي. د الوت ممنوع زون په مؤثره توګه مخې ته راوړل شوی دی. د هوایی دفاعي نظام له نظره زه ویل شم چې د قذافي ځواکونو صلاحیت مو د الوت کولو د نه جوګه کېدو تر حده راکم کړی دی. ورپسې به موږ خپلو هڅو ته په دوام ورکولو. هغه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 1993 قرارداد منلو ته اړ باسو. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په ماسکو کې د خپل روسي سیال اناتولی سرډیوکوف سره یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغو اندېښنو ته چې ښایي د جنگي عملیاتو په ترڅ کې د لیبیا عام وګړي ځپل کېږي په ځواب ویلو سره زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د قرارداد په اجرا کولو کې ورته د عرب لیګ او د عرب هیوادونو د همکارۍ د کونسل ملاتړ ترلاسه دی. ائتلافي ځواکونه تر وسه وسه کوشش کوي ملکي تلفات مخې ته رانشي. د هغوی زیاتره اهداف هغه پوځي دفاعي نظامونه دي چې له آبادیو څخه لرې پراته دي او په کار ده چې په روانو څو ورځو کې په پوځي جګړو کې کمی ولیدل شي.
د
روسیې دفاع وزیر سرډیو کوف بیا د خپل وینا پر مهال د لیبیا په جګړه کې لښکېلو خواوو د زور زیاتی د درولو له غوښتنې سره د دغه کشالې د حل لپاره د ډایلاګ لاره غوره کړه. له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې په لیبیا کې اصلي جنګي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې ملکي مقاماتو ته د زیان رسېدو سربیره دغلته ملکي وګړي هم وژل شوي دي. په کار وه چې دغه رنګ پیښې مخې ته نوې راغلې او موږ وار له مخې په خپلو امریکایي همکارانو دا خبره واضح کړې وه. په داسې حال کې چې امریکا د عراق او افغانستان لوګدو جګړو وروسته په یوه درېیمه جګړه کې لښکېلېدو ډډه کوي، شنونکي وایي واشنګټن د قذافي رژیم د ړنګولو په اړه ځانګړې تګلاره نه ده واضح کړې. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاری کوي؟
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې بانند د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ مقابله کیږي او ګورو به چې میدان به سوکړي او بخ به د چا سره یاري کوي او کوم لوبغاړی به ډیر ځلیږي. خو اوس اسلام آباد ته ورځو او د پاکستان کورنیو مطبوعاتو د روانو حالاتو په اړه څه لیکلي دي، د دې ادارې څه دي؟ ریاض مساخیل دغه ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
نن آج رسپانه خپل اداریه د افغان کډوالو کاروباریانو په اړه لیکل دا وایي چې د نړۍ په هر ملک کې دا قانون دی چې چرته س کاروبار وي د هغه ملک د قانون مطابق به د هغه خلک او بهر ملکی پانګکار ټیکس ورکوي. ولې د بده مرغه پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د 1300 کالو راسه لوی لوی کاروبارونه کوي ولې یو پیسې ټیکس نه ورکوي؟ په دې وروستیو کې حکومت او اف بی آر دا پریکړه کړې ده چې دوی به هم د ټیکس په بهیر کې شاملول شي. یہ مخکوی چکی دی شی د دې سره په پاکستانی تاجرانو ټیکس کم نشي، خو کم از کم د دې فیصله سره به ملکی خزانه ته ډېر پیسې راشي. دغه شان جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د 13 ورځې بلوچستان سورنج پیخه ته پاملرنه راګرځولې ده او لیکي چې سرنګ د چیلی د یوې سمسنا یو شمیر کسان د خکیل کېدو باوجود ژوندۍ راوستې شوی وو. دغه شان حکومت ته هم پکار دی چې د سمسو کې کارکونکو خلکو د حفاظت لپاره په جنگي بنیادونو ګامونه پورته کړي. اداریه وایي چې زمونږ په ملک کې ډېر قابل او پوها خلک موجود دي او هیڅ ګرانه نه ده چې داسې آلات ایجاد کړي شي چې ورسره په سختو یا د ایمرجنسی په حالاتو کې د خلکو ژوند بچ کولو کې مرسته ترلاسه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه د سکلو په صفا اوبو لیکلې ده او وایي چې حکومت تر کال 2015 پورې د ملک 93% خلکو ته د سکلو د صفا اوبو ورکولو وعده کړې ده، خو ولې 13 سیلابونو د حکومت دغه وعده هم په سین لاو کړه چې په 4.5 مرکزونو کې 80% د سیلابونو ښکار شو او خلک په ګنده اوبو سکلو مجبور شو. اداریه وایي چې حکومت لا په سمدستي توګه ولستا د سکلو د پاکو اوبو ورکولو منصوبې پایته رسول پکار دي او په خصوصي توګه سکولونو او هسپتالونو کې، ځکه چې حکومت د ولس د ستونزو کمولو لپاره وي نه چې ولس له پامه وباسي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې پیښور او نوخار کې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راتلل د حکومت د پاره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې قبایلي سیمو کې هم په دې وروستیو کې 10 کیسونه مخه تراغلي دي. دا په داسې وخت کې چې د صحت نړیواله اداره د لړکی د حکومت ډېره مرسته کوي، ولې د بده مرغه د شعور د کمی په وجه بعض خلک خپل بچولا دا ساسکی نه ورکوي. اداریه وړاندې لیکي چې باید حکومت د خبرې ته هم په سنجیدګۍ سره فکر وکړي چې چرته ساسکی ورکوونکي ډلې خوده کار کې د غفلت نه کار نه اخلي. د دې سره سره اکسپرس ورسپانې خپل اداریه کې لیکلي دي چې 13 ورځ گوادر کې د فرنټیر ورکس په مزدور ډزې او دې کې یولس تنه وجل د حکومت د پاره د فکر وړ خبره ده. اداریه وایي چې د مزدورانو د مکران کوستل های وې د پراختیا په منصوبه کار کولو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي او د دوی ګاډي هم اوسېزل. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ریسانی په دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې بعضي خلک د بلوچستان د پرمختګ په لار کې خندان اچوي. اداریه مخکې لیکي چې داسې پیښې په بلوچستان کې اول هم کېدې، خو په دې وروستیو کې دا نورې زیاتې شوې دي او حکومت له پکار دي چې دې پیښه کې ککړ خلک اونیزي او هغوی ته سخته سزا ورکړي. یعنی بلوچستان د تباہی خولې ته رسیدلې دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
د خبرونو د لنډیز نه پس یو شمېنو ریپورتونه لرو، او د دې ترڅنګ تاسو لپاره د میرمنو ځانګړې پروګرام پلوشه هم لرو چې زما همکار فرخنده وزیر تاسو لپاره جوړوي. په ریپورتونو کې به ووري چې د اسرایلو یو پخوانی ولسمشر ته د 2 کالو سزا ورول شوې ده چې په یوې میرمنې جنسي تیری کړو. خو اوس په پېښور کې 9:30 دی. ملیحه میرزاده سټوډیو کې ده د خبرونو د لنډیز سره.
هنګو کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په گاڑی حمله کړي، شپک پولیس والا ژوبل. په کراچۍ کې د اخوډه پیښې دوام لري، اوه نور کسان وژل شوي دي. نن په پاکستان کې د پاکستان ورځ مانځل کیږي. د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن د هغه فیصلې په اړه ویلي چې مقصد یې لیبیا د نه الوزون د ګرځولو ترڅنګ دغه هیواد ته د وسلو وړلو راوړلو مخه نیول دي. د جاپان زیانمن اټومي پاور پلانټ کې پرمختګ شوی چې ورسره به د مرکز د سړولو پروسه تیزه شي. چین د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه مسله هوارولو لپاره خبرو اترو باندې غږ کړی. د اسرائیل پوځوای د دوی په بیرشیوا ښار کې د غضب لخوا یو راکټي برید شوی. نن د کرکټ ورلډ کپ کوارټر فائنل لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ کې.
ملیحه میرزاده وچ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د سه شنبه په ورځ د هیواد هغه ولایتونه او سیمې په ګوته کړې چې د امنیت د ساتلو چارې به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې سیمو کې د بامیان او پنجشیر ولایتونه، د سروبي ولسوالۍ نه پرته کابل ولایت، د هلمند مرکز لشکرګاه، د لغمان مرکز مهترلام او د بلخ مرکز مزار شریف شامل دي. پښتانه دا ده چې د افغان ولسمشر له لوري دا اعلان څه اهمیت لري؟ زما همکار عبدالحی کاکړ د افغان چارو له کارپو ایاز خان نه دا پښتنې کړي، نو هغه ورته وویل
د دې ټول ارزښ سیمبولیک دی. په اوس وخت کې سیمبولیک په دې توګه د سیمو ته کوم لنډه کتنه وکړو، نو درې ولایتونه دي، د کابل، پنجشیر او بامیان، او سلور شهرونه دي، د مهترلام شهر، د لخکرګاه شهر، په غرب کې هرات، او په شمال کې بیا مزار شریف. دا ټول نسبتا آرام سیمې دي. له دې سره باید یادونه وکړو چې دا د یوې پروسې دوام دی. پروسه تیر کال یا د تیرو 2 کلو راهیسې پیل شوې ده، د کلنه چې ولسمشر اوباما افغانستان ته ځواکونه ولېږل، او د دې سره سره دا اعلان هم وکړ چې دوی به غواړي چې په افغانستان کې مدام پاتې نشي او خپل ځواکونه بیرته راوړي.
په دې اوس حالاتو کې آیا نسبتا آرامو سیمو کې افغان ځواکونو ته واک د امنیت سپارل ډیر ضروری دی که نه؟ هغه سیمې چې هغه هلته د طالبانو کنټرول دی هلته ضروری وي.
بله، اوس خو افغان ځواکونه د ظرفیت یا کیپاسټی نه لري چې دوی ټول هیواد وساتلی شي. سیمبولیک د پروسایډ لیو بل نه غانه هم سیمبولیک ته. سیمبولیک دا سه چې د امنیت د دندو سپارنه دا معنی نه لري چې دا سیمه به د نور هیواد څخه جلاوي. یعنی دلته که هوایی بریدونه کیږي یا حوالی عملیات کیږي، هغه کې به حتما ناټو ګډون کوي. که دلته بیا طالبان فعالیت کوي یا د دولت نور مخالفین، هلته به بیا هم د دوی سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ وي. په دې ټوله پروسه کې باید دا هم یاد ولرو چې ډېرې مهمې مسلې چې دي هغه ته اشاره نه کوي. لکه په افغانستان کې د جګړې دا عوامل څه شي؟ په افغانستان کې جګړه داسې جګړه نه ده چې محلي جګړه ده او فقط په یو څو سیمو کې ده، په څو کلو کې ده. دا سیمه ییزه جګړه ده، دا نړیواله جګړه ده، نړیوالې ریښې لري، روابط لري د ګاونډي هوادونو سره. په افغانستان کې چې کوم خلکو په 13 کلو کې جګړې په مخ پولې دي، هغوی په یو نه یو ډول د ګاونډي هوادونو سره او د لویو قدرتونو سره تړلي وي، او دا اوس هم دوام لري. او دې خبرو ته هیڅ اشاره یا هیڅ جواب نه دی ویل شو.
یعنی اسی ایاز خان خپل د حامد کرزی دغه سیمې په ګوته کول ګوانډیو ته نړیوالو چې کوم د دوی ملګری دي او سره خپل طالبانو د پاره یو پیغام دی کنه.
ګومان نه کوم چې دا یو څن ډیر نوې پرمختګ دی. دا ټول خبرې د ما په خوانه موافقه شوی او په لزبون کې د تیر کال د نومبر په میاشت کې والو غونډه وشوه پغې کې ولسمشر حامد کرزی او د ناتو مشر او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې یو تړون باندې لاسلیک وکړ چې هغه لمخې به تر 2014 کال پورې افغاني ځواکونه د خپل هیواد د امنیت چارې پلاس کې اخلي. خو پغې کې په بشپړه توګه دانه دی ویل شوی چې ګواکې خارجي ټول خارجي ځواکونه به تر هغه وخت پورې د افغانستان څخه وځي. پغې کې فقط دا ویل شوی دی چې دوی به په افغانستان کې د عملیاتو مسولیت افغاني ځواکونه ته ورکوي. نو په دې کې داسې نوې پیغام زنه وینم. البته دومره مو ویلی شو چې د افغانستان د اردو بیا جوړونه او پخپل خپو درېدل دا یو ډیر قوي سیګنال دی د سیمه هوادونو ته چې افغانستان یو هواد دی د خپل وکیلري.
که پورتو وای مشال ریډیو ور
د اسرائیل په خاني ولسمشر موشي کاتساو ته په دې تور چې کله د سیلګری یا ټوریزم وزیر او بیا ولسمشر په بیلابیلو مېرمنوي جنسي تیرې کړې واغوي زورولې دي د وو کلنو د بند سزا وورول شو. خو خاغلی کاتساو دا تورونه رد کړي. په دې اړه د مشال د انګریزي سانګي یو رپورت تاسو ته درورو. د اسرائیل په خوانی ولسمشر موشي کاتساو ته د جنسي تیری په تور کې د وو کلونو د بند سزا وورول شو او دا به خی لمړی د دې کچې لوړ پوړی اسرائیلي چارواکي وي چې دا سزا ورته ورکول کیږي. کله چې په خوانی ولسمشر په عدالت کې دا پریکړه اوریدل نو په سترګو کې اوخ کې راغلي او قاضیانو ته په چغو چغو ویل دا پریکړه خی چې درواغ ونن او ګټله. خو د نوموړي مدافع وکیل زیون عامر وای هغه په دې پریکړه نه حیرانه شوی. نو موړي د تل ابیب خار د عدالت نه بهر خبر یالانو ته ویل
زما په خیال دا د اسرایلی ټولنې لپاره خواشینون کی ورځ ده، د غم ورځ ده، ځکه چې نن په خوانی ولسمشر ته سزا وورول شو. د دې سخت فیصله کون کی ډلې فیصله زنیم حیران کړي.
په 3 دسمبر کې د اسرائیل یو عدالت خاغلی کاتساو په دې تورنو پیژندلو چې هغه په 1999 کال کې چې کله هغه د سیلګری یا ټوریزم وزیر په یوې میرمنې دوه وارې جنسي تیرې کړو او کله چې د کال 2000 او 2001 ترمنځ هغه ولسمشر نو خپل دوه نور مامورین هم جنسي توګه باندې زورولي وو. 15 کلن اسرائیلي سیاستوال دا تورونه ردوي او وایي چې د هغه نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای په دې پریکړه هم شرم او هم ویاړ احساسوي.
د اسرائیل د حکومت لپاره دا یو ځانګړی ورځ ده، دا د خپګان او شرم ورځ ده، خو ترڅنګ دا د اسرائیل په قضایي سیستم باندې د ویاړ کولو ورځ هم ده. عدالت آزاد پریکړه وکړه او دا اصول په پام کې ونیول چې د قانون نه هیڅوک ماورا نه دي، د قانون په وړاندې ټول یو برابر دي.
په اسرائیل کې د میرمنو د حقونو پالونکو د دې پریکړې هر کله کړې ده او دای د خپل بریا په نوم یاد کړې ده. په تل ابیب کې د جنسي تیریو د ستونزو د حل د یو مرکز مشره مریم شیلر وای دا پریکړه خایي چې د میرمنو د غږ اوریدونکو په اسرائیل کې شته. په خوانی ولسمشر موشي کاتساو ته ویل شوی چې د مئی تر 8 پورې د زندان ته حاضر شي، دا هغه ته د دې پریکړې پر ضد د اپیل کولو فرصت په لاس کې ورکوي. نو موړی ته همدارنګه ویل شوی چې په مجموعي توګه به هغه میرمنو چې د پرتیرې کړې $2000 تاوان هم ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د نوي پوز د جوړیدلو په اړه یو دستاویزي فلم کیمپ وکټري افغانستان په داسې حال کې د نمایش لپاره راوتلې چې په سیمه کې به بهرني ځواکونه د دې کال په ګرمۍ کې تلل شروع کړي. دا فلم چې سازي کیرل دا فلم په دریو مقالو په موده دریو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. د دې فلم په اړه ملیحه میرزاده یو رپورت لري.
فلم سازی کارل دیسنگر په افغانستان کې د پوزیانو د روزنې لپاره کیمپونو تخپل د تللو سره د تقریبا 300 غنټو شوټینګ کړو. د کیمپ ویکټری په نامه دغه دستاویزي فلم د امریکا او بارني ځواکونو په مرسته د افغانستان نوې پوز جوړېدلو په اړه دی. په دې فلم کې نوموړي د یو افغان جنرال فضل الدین سیار او د امریکایي پوز یو مشر کرنل مایک شوټ ترمنځ تعلقات ښودلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې ښکاره کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د کارل دیسنگر سره د دې فلم په اړه مرکه کړې ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه فلم په افغانستان کې د امریکایي هڅو لپاره څه معنا لري، هغې وویل:
We have these ideals about democracy.
زمون امریکایانو نظریه د ډیموکراسي ده او دا ښه نظریه ده. پکار د هر انسان د هڅه وکړي چې د نورو انسانانو حقونه خوندي وي، او چې مونږ کې څوک په بدتر حالات کې یو شتمن هیوادونه د دوی ملاتړ وکړي، خو داسې یې نه کړي چې دوی په بشپړ ډول په دوی تکیه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړي زیاته کړه چې افغان خلک اوخیار او تیز دي او ډېر زر په خبره پوهیږي. که چېرې تاسو د رشوت په اړه خبره کوئ او بیا دوی داسې ویني چې غیر سرکاري ادارې راځي او یو داسې کس له د سکول جوړولو لپاره پیسې ورکوي چې نیمې خپل جیب کې ږدي او بیا نیمې یو بل رشوت خور له ورکوي، نو هغوی به تاسو هم په دې رشوت کې شامل ګڼي. چې کله د نوموړي نه دا پوښتنه وشوه، د فلم په ځینې برخو کې ځایي پوځیان دا وایي چې افغان شناخت لرل د دوی لپاره څه معنا لري، دا یې ولې په دې فلم کې شامل کړي. نو نوموړي وویل:
Well, that was Sayar talking, I believe. I think you're referring to the part where he talks about
زما په خیال دا خبره افغان جنرال سایار کوله. زما په خیال تاسو د هغه برخې په اړه وایي کله چې هغه د افغان خلکو په اړه خبره کوي چې دوی د لیډر یا د مشر مني، او دا چې د بدلون لپاره اول پکار ده په لیډرانو باندې توجه وکړل شي، چې دوی د انفراستراکچر یا د بنیادی ډانچې او د امن په اهمیت پوه شي. نو هغه چې څه وویل، زما دا هڅه وه چې ځینې خلک پرې پوه شي، ځینې پوهنه هم شي، او وای چې ټیک دا مونږ په دې فلم کې جنگ سالاران ولیدل چې ډېر بد خلک دي او امریکایان یې دښمن ګڼي. خو سایار دا ویل غواړي: دا واوره، تاسو د دې جاج نشئ کولی چې آیا یو کس کمیونست دی که جنگ سالار او یا هم څه بل څه. تاسو دا نشئ کولی. تاسو یوازې د دوی نه پوښتنه وکړئ چې دوی په رښتیا په خپل ملک کې دلچسپي لري که نه، او آیا هغوی دا سوچ کولی شي چې د امن نه بغیر به ژوند وکړي، او دا هغه خلک دي چې په کار د تاسو یې ملاتړ وکړي، د دې خبرې نه پرته چې دوی د کوم ځای سره تعلق lady
in their nation. Can they even imagine living in peace? And those are the people you need to support, no matter where they were from.
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
پرون په پیښور کې د معارف یا د ښوونې د ورځې په نوم یو غونډه جوړه شوې وه. دغه غونډې ته زموږ خبریال باز محمد عابد ورغلی و او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی.
د نوي لمریز کال د اوري دویمه نیټه چې په افغانستان کې د پوهنې د ورځې سره نومول شوې ده، په پیښور کې هم افغاني ښوونکو د بو علي سینا په دارالمعلمین کې ونمانځله. په دې غونډه کې په محصلینو سربیره په پیښور کې د یو شمېر افغاني ښوونځیو مدیرانو، ښوونکو او په افغان قونسلګرۍ کې د پوهنې مشر هم ګډون کړی و. په دې موقع د یاد دارالمعلمین مشرې مستوري ستانکزی په ښوونکو غږ وکړو چې د شاګردانو روزنه په سمه توګه ترسره کړي.
نن موږ دوم د عمل ده او نن د معرف ورځ ده په افغانستان کې. نو ځکه دا ورځ موږ د محصلینو، د استادانو، د شاګردانو او د بعضو مکاتب او مدیر صاحبانو هم دلته اشتراک وکړ. نو موږ ټولو اهل معرف ته دا اعلان وکړ چې تاسې باید په راستۍ په ایمانداری سره یو ښه شاګرد وروزئ تر څو ښه وطن ولرئ، ښه خلک ولرئ او ښه ملک ولرئ.
د بی بی مریم لیسی مدیر امان الله نصرت وویل چې په کار ده چې ماشومان په داسې روحیه وروزل شي چې د خپل هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې فعال ونډه واخلي.
د افغانستان لټولو خونکو او د خونیزو ادارو لمشرانو نه دا هیله لرم چې دوی دې زمونږ د ګلالۍ بچو په سالم روزنه کې فعال ونډه واخلي. دوی د خپل په خپل ټول توان او امکاناتو سره د معرف خدمت وکړي ترسو زمونږ راتلونکي نسلونه په سالمه توګه وروزل شي او دوی د دوی جوګه شي د هیواد په بیا رغونه، پرمختګ او پرمختیا کې فعال ونډه.
واخلي.
په افغان قونسلګری کې د پوهنې مشر عبدالغنی هدایت په افغان کډوالو غږ وکړ چې پل بچی د علم په جامه سنبال کړي.
ټول افغانانو نه هغه په مهاجرت کې دي او په هر ملک کې دي، دا مې ورته پیغام دی. درې وختونه دی، یو وخت ډوډۍ وخوري خو علم دې ترلاسه کړي، خیابله د مکتب ته لاړ شي که څپلۍ نه لرل خو علم دې ترلاسه کړي. که مونږ نن په نیمه ګېډه ډوډۍ باندې مکتب ته لاړ شو او په خیابله پښو باندې علم حصول کړو، نو علاوه د دې نه چې زمونږ آینده به درخشانه وي، زمونږ د ملت، زمونږ د فامیل، زمونږ د کهول، زمونږ د کورنۍ، زمونږ د وطن آینده به جوړوي. دا یو شی کم بوت لرو، د دغې موجوده ټکنالوژۍ سره ځانونه عیار کړي. خلق سپوږمۍ ته وختل، خلق د بهر د زړه نه نفت او ګاز را وباسي.
پاتې دي نوي چې په پېښور کې په لسګونو افغاني ښوونځي شتون لري چې د یو اټکل له مخې تر شلو زرو پورې نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوس هم د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام پلوشه چې زما همکارا فرخنده وزیر د تاسو د پاره وړاندې کوي.
پلوشه
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سه ولې بیا راګیره په دې اور ده، د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو، ستاسو پروگرام پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو په افغانستان کې د ښځو د ژوند په اړه د ریپورت تا په فارن پالیسی مجلې کې انا بدخین لیکي، په افغانستان کې ښځې د کورنی تشدد او زور زیاتی له امله د سختو مشکلاتو نه تیریږي. د 2000 لومړي کال راهیسې که څه هم نړیوالې ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو لپاره د سر سوري او پناهګانې جوړې کړې دي، خو دغې هم ښځې د زور زیاتی نه بچ ونه ساتلې او یو شمېر نجونې او ښځې یا خو د دود دستور په نامه او یا د مذهب په نوم د مشکلاتو، تشدد او جنسي زیاتی ښکار کیږي. د افغانستان په مزار شریف کې 40 دختران د ښځو په یو مرکز کې وسوا داسې ښځو پناه اخیستې چې د کورنی تشدد او یا د کومې بلې وجې له امله یې کورونه پرېښودې دي. دا مرکز په 2005 کال کې جوړ شوی دی. لیکوالا انا بدخین په دې مرکز کې د یوې 18 کلنې جینۍ حکیمه کیسه بیانوي. دا وایي حکیمه چې یو ډیره خاصه جینۍ ده، هم د سباندې یو کال راهیسې په دې مرکز کې ژوند کوي. د هغې پلار مزدوري کوي او خپله لور یې د خپل یو جرم په ترس کې په روغه کې ورکړې ده. یعنی په سوره کې یو داسې سړي ته واده کړې ده چې نه یوازې د هغې نه مشر وو، بلکې په حکیمه به یې ډیر ظلم او زیاته هم کولو. دا هغه رسم دی چې د بشري حقوقو د سارنې ادارې دیتا په افغانستان کې د ټولو نه یو بد رسم ویلې دی. حکیمه چې کله پلار په سوره کې ورکوله، نو هغه یوازې د 14 کالو وه. حکیمه وایي د واده د یو میاشت تیرېدو وروسته د هغې خاوند به دا وهله ټکوله، او کله چې به هر سهار د کور نه وتو نو دا به یې په کور کې تاله کوله. د یو کال تیرېدو وروسته حکیمه د خپل خاوند نه وتښتېده، کور یې پرېښودو او د خپل تره کره لاړه، او بیا یې سمودا د خپل خور کره هم تیر کړه. اوس دا په دې مرکز کې ژوند کوي. د 40 دختران د قانوني چارو کارکونکي وایي دوی هڅه کوي د حکیمه د خاوند نه طلاق واخلي چې دا شان د خپل ژوند بیا د سره پیل کړي. لیکوال وایي په افغانستان کې چرته چې خلک په روایاتو او دود دستور کلک ولاړ وي، دا نور هم ګرانه ده هغه رواجونه ختم کړل شي د کومنه چې د ښځو ژوند سخت متاثره شوی دی. دا شان د حکیمه پرنګ یو شمېر جونې اوس هم د دغې رواجونو لکه سورخ کار کیږي. تاسو پښتنو خويندو لپاره ځانګړي پروګرام بلوشا اوري.
اوس هم په کوټه کې د مشال همکار خدای نور ناصر د خزو ډاکټرانو مسلې په دې ریپورت کې بیانوي.
د بولان میډیکل پوهنتون په صلاح او هغه شجینه ډاکټرې چې د بریالیتوب سندونه ترلاسه کړي غوښتنه کوي دوی ته د روزګار ورکړل سي، چې ورسره به د دوی په وینا کې یو پلو د دوی بیروزګاری ختم سي، نو بل پلو به په دې صوبه کې د مور او ماشوم د صحي ستونزې تر ډیره ځای حل سي. د بیروزګاره شجینه ډاکټرو د کمیټې مشر ډاکټر زاهده د چهارشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل،
ایک جانب تو حکومت نئے میڈیکل کالجز کھول رہی ہے جبکہ دوسری طرف
کہ یوی خطہ حکومت نوی میڈیکل پہنتونو نہ جوڑوی، نو بلی خطہ پا صلحا و ڈاکٹران دا وقت لا ہم بے روزگار دے. مج ستاسو للاری دا حکومت وقت دا واکمنو پا ذہن کے دا خبر راولو چی نوی میڈیکل پہنتونو نہ چی پا جوڑی دوی پا عربا و روپی خرچی جے سرل ادی دغه بیروزگار ډاکټرانو ته روزگار ورکول هم ستاسو ذمہواری ده،
روزگار فراهم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری.
د خبریالانو د دې پښتنې په جواب کې چې د حکومت لخوا ویل سوی ډیرای شدینه ډاکټرې پر ځای د دې چې په یو شاته پاته یا خپل سیمه کې کار وکړي پرمختللو سیمو ته مخه کوي، او په پرمختللو سیمو کې وار له مخه ډیرای شدینه ډاکټرې شتون لري. نوموړې ډاکټرې په جواب کې وویل،
آپ همیں پسماندہ علاقوں میں اپوائنٹ کریں، ہم نہیں جاتے پھر اس
کا تاسو موږ ته په یو شاته پاته سیمه کې روزگار راکړي که موږ ولاړو نه بیا وایست، او بل هر کس د خپل ځان ذمہوار دی. کچیری ما په یو شاته پاته سیمه کې لګوي او زه نه ځم، نو بیا تاسو پښتلی سي، بلکې موږ ټول دې ته تیار یو چې په هر ځای کې چې د حکومت خوښ وي کار وکړو، او بیا کچیری دغه د شاته پاتو خپل سیمه خبره وي نو بیا له نارینه ډاکټرو څخه څوک ولې نسی پښتای چې آیا تاسو په خپل سیمه کې کار کوئ کیا؟ دا خو یواز زمر لپاره نه دی، لدی سره می ل یوی بلی شجینا ډاکټر نورنامت څخه وپشتل، هر کال څومره شجینا ډاکټرې لدی میډیکل پوهنتون څخه د بریالیتوب سندونه ترلاسه کوي، او له څومره کلونو څخه دغه شجینا ډاکټرو ته کار ورکړل سوی نه دی؟ د دې جواب داسې و،
تقریبا 2006 سے 2011 پوری دا 5 بیجز فارغ سوی دی، پا ہر بیج کی تقریبا 60 سے 70 انجنیوی شپیتو سے اتیا پوری انجنیوی، اور دا تقریبا گر دی فیمیل لیڈی ڈاکٹر سے دی دا بے روزگار دی. دا دی دا پارا دیر مطلب ڈاکٹر سے دی کوشش کرے دی، ہائر اتھارٹیز دا سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ دی گروپ سے کانٹیکٹ کرے دی، اگا ہمیشہ دگا ہوئی سی مجھ سٹان کریٹ کو لیکن دوی تو سو پوری سٹان دی کریٹ کرے، اور آخر کار دا ڈاکٹر مجبور دی سی اس پریس کانفرنس کئی اور مجبور دی سی سر کانٹیکٹ کرے دی.
بل خواته می د بیروزګار شجینه ډاکټرو د دې غشتنو په حق له د بلوچستان د صحت له وزیر عین الله شمس سره تماس ونیو، وای اسلام اباد ته تللی او نمبر یې 15 تلو. د صحت د څنګه له سیکرټر جلال خان مندوخیل سره می څو واره اړیکه ټینګ کړه، خو بیا هم راته ویل سول په ضروری غونډه کې دی. هلته د بیروزګار شجینه ډاکټرو د کمیټې زیاته کړه که حکومت ورته روزګار ورنکړ د دوی لخوا به سخت احتجاج پیل سي، چې د دې احتجاج ذمہوار به بیا خپل د سیاحت څنګه او حکومت وي، چې د دې په وینا څو واری ورسره ژمنه کړې خو تر دې دمه عملي سوی نه ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم راځو د ځوان سندرغاړي مسرت محمد مرکې ته. مسرت چې د محمد ایجنسی اوسیدونکې ده او د ډېرې مودې راهیسې د خپل کورنۍ سره په پېښور کې اوسیږي، مشال رادیو چې کله د هغې نه دا پوښتنه وکړه د کله نوې موسیقۍ ته مخه وکړه، نو ځواب یې څه داسې وو.
جی زما خو په کله نه چې زه سندرې وایم د هغې وشو 2006 کې زه راغلی وم، زمونږ د مینوال داسې دي چې تر څو پورې یو ګانه نیمه هټ شوي نه وي که نه، نو هغه پورې دې نه پېژني دی ته هغه پورې دا نوې ده. چې کله دې داسې مشهور سندره ټپا یا سره شي نو بیا دې وایي چې ښه اوس دا شته که نه، نو زما وخت خو ډېر کېږي خو ما خلک اوس ډېره پېژني.
ښه، نو اوس مو خلک پېژني تاسو ویل، نو اوله مو کومه داسې سندره وه چې زیاته په خلکو کې مشهوره شوه؟
لومبنۍ سندره خو زما دا وه چې ملک د پښتو دی سنم یو فیصله به کوو یارانه به کوو که نه،
ریسپانس ملاویگی اوس چتاسو سندری وای دومره په خلکو کې مشهورتیا لري خلک مو پیژني
کومخ کې خو چې ستارت کې خو زرا وته منو نه راځي چې په کې لکه خپل خپلوان چې حکومتونه موږ مندان یو بیا په ثاني یو ډیر څه مسایل پکې راځل ډیر پکې راځل موږ ژوند دی نه کول او شکر الحمدلله چې کوم یو ګوري زموږ طرف ته راځي کنه نو اوس دا څه مسله نشته مخ کې راته وا فیملی اڑک نو فیمل تو ویم کنا او کو اغا شو بیس دی او کو اغا نور شو بد خو فیمل تخا مخا په کی تبلیغات کی او شکر الحمدللہ ای سم نشته بس امن
مسرت مومن تاسو خاسته هم یی او زوانه یی نو تاسو د فینز یعنی د مینوالو لاړه تاسو ته سکه سم ریسپانس ملاوی کی
نو زمونږه پښتانه خو تاسو ته پته ده د ټولر سره زیات په شکل باندې د غلری کنا او شکل تاسو ته د نور تر کی خو وی کنا خو شکل دیکھو میں دی خوخائی گیا نا نو منوال میں دل بھی اتی او بس خوخائی میں ٹول نو
نو اکثر در تدا سے کم قسم خبر ہے دا منوال و لالخ زیاد رازی لکا زیاد تر تخلق سوائی چی سندری وائی
بس ٹول میں خوخائی او خخ رسپونس بھی لکا خد غبی خخ رسپونس راکی او
اوس خو چونکه تاسو خلک پیژنی چې بهر ځای شاپینګ کوي نو الته چې خلک تاسو ویني هغه وخت کې دغه تاسو لپاره یو ګران کار وی کنه آسان وی چې د خلکو سره هم وړاندې شي او شاپینګ یا ځان له سودا هم کوي
نو اوس یو نیم کس خو چې مو پیژنی یا بازار کې ډېر رش نه پاتې کوي کنه هغه وی له مسرت مومند خو چې بیا لکه غنه غونه وی اوس کوم پیژنی نو بیا ډېر زیات مسایل راته جوړ شي کنه ګاډی نه ګیر چاپیر راته وشي او فوټوګراف واریو سو کوئی مونگ پکچر تصویر با سکانا نو لکھ دیکھ تکلیفات پکی بھی لکھا مینوال بازی نیم یو دس اکس ویچا با دی تنگی کانا پا دے باندے چلا مسارت مومن دا گاڑے با پسی بار خوش ہے کانا در پسی لگیا شی گردی در پسی نو خم لگی چی جسی خلق را بانی پیش شی اور راتو ہوئی تی را مسارت مومن زمونگ دی را خوخی آس پاسو گانا میں خوخی گی نو خم رات لگی او بازی یو نیم پکی دا سی ویچا غی را تا دی لگ دیر تنشن ام راکی کانا
دا راتو ہوئی چی پا دا سی حالاتو کی یعنی پا موجودہ وخت کې په پښتونخوا صوبه کې د وی خز لپاره دی ویجنې لپاره سندره ویل سمره اسان یا سمره ګران کار دی
د پښتونخوا کې خو د ټولو نه ګران کار دی ځکه چې نه ګرځې دی شي او بیا نن سبا د پښتونخوا چې کوم حالات هم دي نو هغه سره بالکل نه خایدا کنه او بس د نصیب تقدیر خبرې وي کم ټایم چې موږ سندره کول هغه ټایم خو شکر دی امن او خو بس بیا دې ملنا پاک امن راوړي د پښتونخوا حالات ان شاء الله بیا خوشي
ادارا ته وایي چې مسرت محمد په کور کې سم مصروفي یاد لري یعنی په کور کې څه کوي
زه بالکل یو ټیپیکل غونډه کې کلیوال غونډه کې چې نه یم چې بهر یم او سره په باندې مکتر می خلک هم نتي جنې او زه بالکل ما ذهن او ذکر هم د کلیوال غونډه کې کنه کوم یو مومنان یو خبر هم د شړلې بدلې دی او کپړې هم غټه غټه اچو نو کور کې خو بس د کور ډیر خلکو نه خو ته پوسو کې ډیر کور کار کې یا کور کې څه مصروفیت لري وای چې نه 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 زه کار نه کوم ماته چې ټایم ملاوي کې کور کارم ور سره کوم په خله هم سره کوم او بس یو کاله کور نه خبره ونه
ډیر خدار ته وای چې تاسو له د پخلی خبرې وکړې نو زیات څه خ په خولې شي
زیات دا ورجی او چرګ فرنګ چکن بریانی دا ټول څه په خولې شمه کړای وغیرہ او تیسو وی بس هر څه چې ډیر ښه په خوم
ښه ښه زهیدا دا راته وای چې کوم پجامه په بازار کې کوم رنگ زیات خوخیږي
زما چې دې مونږ په دکان باندې ورننو غو زموږ سر او شین او تور کلر کنه دا موږ مومندانو نه ښه نو زما سر کلر دې زیات خوخی کپړو کې او تور ښه ښه کپړې مو خوخیږي
کدا راته وای چې مسرت مومن په ذاتی ژوند کې څنګه یو سړی غواړي یا د واده په اړه مو څه خیال دی
د واده په اړه خو هر چا ښه خیال دی او زما چې لکه صفا صفا خبره باندې زه وایم چې ښه سړی وي ما سره ډېره مینه کوي او دروغ نه وایي که نه دروغجن سړی زما په دې دنیا باندې سخت بدي شي سخت مې نفرت سره دروغ ونه خو غریب وي که مالدار وي هغه زما لپاره فرق نه کوي که نه خو زه یم چې رښتونکی وي چې رښتیا وي چې ایماندار وي
مسرت مومن چې ستاسو خور عروج مومن چې د هغه هم سندری وای د هغه سره مو په کور کې څنګه تعلقات یا هغه د خویان د پرنګ د یو بل سره جګړه کوي کنا کنه؟
بالکل زمو دا هغه هر وخت جنگی په سونه سو باندې او په کور کې لکه د هغه چې ځانه کوي نو دا هغه دغه ولا ما ور کړی دی کنه مشوره مت ما ور کړی دی چې دغه وکا غانا وکنو کړي شي نورم خشی کنه هغه کو به کمپیرینګ کو خو هغه اوس غانی شروع کړی دی یو غانه دې زیاته مشهور شوی نه کنه دې د خلګي دې د خلکو باندې لاله راغلې ده نو د شو بیس طرف ته خلک زمونږ سجنګ مخ کې نیوی لکه چې د سټیل طرف ته وی چې لکه دا غانه وته وی یا په دې هم دغه سجنګ مونږ نه او باقي پور چې هو پندرونه جنگ کې نو هغه ما نه کښه نه خام خاصه لکه نه والم کړو جنگ مونږ
ها ها مسرت دار ته وی چې په کور کې ستاسو کې د اوروج نمشري په کور کې تاسو څه ذمہواری دي چې ګناغه تاسو په سر وي وغه تاسو تکول وي ضروری
نو دا کور کې خو لکه دا پته ده کور خو ډیر کارونه وي او د کور ډیر ذمہواری وي او ما مور دی الله پاک لري الله دې ژوندې لري دا ټول کار خو دا هي د ذمہواریانو ولا مو خو به غمو خو ګونه کو کور ذمہواری دې په ما نشته او چې وینم ګورو سره نو
اخا خداره ته وای چې کومه سندرغاړې مو په پښتو کې کومه خزه سندرغاړې مو زیاته خوخه ده
پښتو کې خو د ټولو نه خصم نرغاړي به زه وایم ناجي اقبال صاحب هغه نه خصم نرغاړي پښتو کې مخ کې وه وی به خو روان وخت ما ته نه ښکاري چې د ناجي اقبال نه خصم نرغاړي به پښتو کې راشي او بیا بل خبره به دا وکم چې ځان دغه خپنه شي غزاله جاوید زما ډیره ښه مرګره ډیره ښه خور مې ده دا ځوان د پښتو ډیر خصم نرغاړي دي
دا راته وایي چې تاسو بخپل مینوالو د خپل اوریدونکو ته کومه یو داسې سندره اوس په خپل اواز کې ډالۍ کول واړې کې یو سو لاینونه راته وای
من نه راغلې دې خدای پرمې کسوال نه چې واپس را نه لړم شي خدای او کړې برانو نه خونڅ وی ډېر په باران کې دې دنو نه من نه راغلې دې خدای پرمې کسوال نه چې واپس را نه لړم شي خدای او کړې برانو نه
ته مارو سترګو کتل